توی السلام علیکم قدر من اوریدونکو د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا پوځ وایي د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې هلته چې افغان چارواکي د ګڼ شمېر پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی وي هیڅ راز بمباري نه ده کړې. نور موضوعات د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل تورمان چمتو کړي.
د امریکا پوځ د هلمند پر ګرمسیر ولسوالۍ کې په حمله کې لاس رد کړی دی. د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ د روغتون مسؤلان وایي چې د یاد ولسوالۍ د یو ښوونځي شل تنه زده کوونکي نن سهار مصدوم شوي چې په امبولانسونو کې روغتون ته لېږدول شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د جرمني د بهرنیو استخباراتو ادارې بي ان ډي یو لړ شواهد راغونډ کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د موساد په نوم د کیمیاوي ګاز استعمال ثابتوي. بشپړ خبر نه واره. د امریکا پوځ د هلمند پر ګرمسیر ولسوالۍ په عمله کې لاس لرل رد کړی دی. په کابل کې د امریکا د پوځ د ویندوی دفتر پرون ازادۍ رادیو ته وویل د ناتو په مشرۍ ائتلاف او د ناتو ځواکونو په هلمند کې هیڅ ډول حمله نه ده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل په ګرمسیر کې په یوه هوایي حمله کې له مخدره موادو سره د مبارزې یولس پولیس وژل شوي، څلور پولیس زخمیان شوي او یو پولیس ورک دی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی پرون دا خبره رات کړه او وی ویل چې د دوی پاو د یک شنبه پر ورځ په ګرمسیر کې هیڅ ډول هوایی عملیات نه دي کړی. د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ د روغتون مسؤلان وایي چې د یاد ولسوالۍ د یو ښوونځي شل تنه زده کوونکي نن سهار مسموم شوي چې په امبولانسونو کې روغتون ته لېږدول شوي دي. د دغه روغتون مسؤل ډاکټر امرالله امانی ازادۍ راډیو ته وویل چې مسموم شوي زده کوونکي ټول نجونې دي چې د ګذرې ولسوالۍ د خاتم الانبیا په ښوونځي کې سبق وایي. امنیتي مسؤلانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل. د راپورونو له مخې له تېرو لسو ورځو راهیسې په هرات کې د ښوونځیو 100 زده کوونکي مسموم شوي دي، خو په تړاوي لا څوک نه دي نیول شوي. د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوروي په سیالیو کې افغان ملي لوبډله نن د یو پیاوړي سیال سره میدان ته وځي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ټیم سره چې د آسیا له ډیرو غوره ټیمونو څخه دی د تهران د ازادۍ په سټیډیوم کې لوبه کوي. تمه ده چې لسګونه زره افغان نندارچیان به نن مازدیګر په 5 بجو د سټیډیوم ته ولاړ شي څو د خپلو لوبغاړو لوبه وګوري. د فوټبال نړیوال جام ته د غوروي د لوبه په لړ کې افغانستان له دې مخکې د سوریې په وړاندې ماتې خوړلې او له کمبودیا څخه یې لوبه ګټلې ده. جاپان 5 ځلی نړیوال جام ته وتلی او 4 ځلی د آسیا اتلولي ګټلې ده. خو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تر ټولو ستره بریا د آسیا د جنوب د لوبو اتلولي ده. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې د شنبه دي کې یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 50 پولای وې رواوی افغانۍ او 50 پولای او سلنګ پاوند ونوی افغانۍ او 50 پوله یو سودیری یال 14 افغانۍ او 80 پوله زر ایرانی تومنه 19 افغانۍ او پوله او زر پاکستانی کلدار 110 افغانۍ. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د جرمني د بهرنیو استخباراتو ادارې بي ان ډي یو لړ شواهد راغونډ کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د موساد په نوم د کیمیاوي ګاز استعمال ثابتوي. د جرمني ورځپاڼې بیلډ د راپور له مخې د بي ان ډي ایجنټانو د هغو کوردانو د وینې نمونې برابرې کړې دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې ټپیان شوي دي. ورځپاڼه د بي ان ډي د مشر ګردهارد شنلر له قوله لیکلي چې وایي د ده ادارې داسې معلومات ترلاسه کړي چې مستارد ګاز د عراق په شمال کې کارول شوی دی. د شنلر په وینا مستارد ګاز یا د عراق د وسلو له زیرمو څخه چې د صدام حسین د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی ترلاسه شوی یا د داعش ډلې لخوا وروسته له دې چې د موصل پوهنتون یې ونیوه جوړ شوی دی. راپورونه وایي اروپا ته رسیدلي کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاس او ګریوان شول. دا په داسې حال کې ده چې له سوریه، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو څخه زرګونه کډوال اروپا ته په لاره دي. له سربیا را د هنګري جنوبي سرحد ته نږدې سلګونو کډوالو تیره ورځ د پولیسو لیکې ماتې کړې او ځانونه یې د بوداپست لویې لارې ته ورسول. د جرمني د منشن ښار د پولیسو قوماندان ورنر کراوس پرون له هنګري او اتریش څخه جرمني ته د رسیدو کډوالو پاړه رویټرز خبري اژانس ته وویل. د شنبه او یکشنبه په ورځ تاسو ته ویلی شم چې ټول 60,000 کډوال مونشن ته را رسیدلی دي. موږ نورو اورګاډو ته هم سترګې په لاره یو چې زر یا 2,000 نور کډوال به هم راولي. اټکل کېږي چې شاوخوا 118,000 غیر قانوني کډوال تر دې دمه هنګري ته رسیدلي، څو له هغه ځایه ځان جرمني ته ورسوي. د جرمني حکومت وایي تمه لري چې په روان 2015 کال کې به له دې کډوالو څخه د سیاسي پناه شاوخوا 800,000 غوښتنلیکونه ترلاسه کړي. او روسي خبر دا چې اروپایي کمیسیون د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له هغو بازګران سره چې روسیې ته د کرنیزو محصولاتو پر صادرولو د بندیز له کبله زیانمن شوي دي د 500 میلیونو یورو مرستې اعلان کړی دی. د دې مرستې اعلان پرون په داسې حال کې وشو چې نږدې 5,000 بازګران له څه باندې 0 ټرکټرونو سره د اعتراض لپاره بروکسل ته ورسېدل. د دوی اعتراض د اروپایي ټولنې د کرنې د شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو لامل شو. د راپورونو له مخې اعتراض کوونکو په داسې حال کې چې ټرکټرونه یې چلول بلجیم له پلازمینې بهر په سلګونه کیلومتره لاره کې ترافیکي جریان له خنډ سره مخامخ کړ. اروپایي بزګرانو بوتلونه او د سړکونو تیږې وارولې چې په نتیجه کې له پولیسو سره نښتې وکړې او پولیس د دوی د تیتو پر کولو په مقصد د اوښکو بهوونکي ګاز او د اوبو شندلو د ماشینونو کارولو ته اړ شول. راپورونه وایي چې په دې نښتو کې لږ تر لږه دوه اعتراض کوونکي او څلور پولیس ټپیان شول، خو پولیسو څوک ونه نیول. د اروپایي کمیسیون مشر ستیال مشری کی کانتین وویل چې 500 میلیونه یورو د بزګرانو لپاره خورا لوی مرسته ده. خو د بزګرانو ګروپ وایي د دوی پر عوایدو پر روسیې د لګول شوي بندیزونو د اغیزو د له منځه وړلو لپاره دا مرسته کافی نه ده. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه.
د ازادي راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د امریکا پاوځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر ملي پولیسو په هوایي حمله کې لاس لرل ردوي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه لا هم روانه ده. په نورو موضوعاتو کې یو شمیر مدني ټولنې په کابل کې د بهرنیو جګپړو چارواکو یا سام د غونډې جوړېدل د افغانستان لپاره ګټور کار بولي. په ګرمسیرو ولایتونو او له هغې جملې په کندهار کې تعلیمي کال پیل شو، خو ګڼ شمیر ښوونځي لا هم تړلې پاتې دي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغو میرمنو پر حقوقو خبرې وکړو چې د خاوند له مړینې وروسته لیوره ته په نکاح کیږي.
دی وړکای لیور اوسې بیخي د دې اولاد په جای هغه دا ماغه ته ناسته و نو هغه لږ څه لږ ځوانه کوي سه بیا دا نجلۍ ورته په نکاح کړه.
نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زمون غږ آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته پام وکړئ. د امریکا پوځ د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې په حمله کې د خپلو ځواکونو د لاس لرلو په اړه راپورونه ردوي. مخکې داسې ویل شوي وو چې پر ګرمسیر تر حملې وروسته د امریکا پوځي الوتکو پر هغه سیمه بمباري کړې او له مخدره موادو سره د مبارزې یولس پولیسي وژلې دي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی پرون دا راپورونه رد کړل او ویل چې د دوی پاوځ په دې سیمه کې هیڅ ډول بمباري نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زئی په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ پرون دا رپورټونه رد کړل چې په هلمند کې د دوی په هوایي حمله کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلی دي. رپورټونه وایي د یکشنبه په شپه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 11 ځانګړي پولیس وژل شوي دي. افغان چارواکو مخکې د امریکا په مشرۍ پر نړیوالو ائتلافي ځواکونو تور لګولی و چې په ګرمسیر کې هوایي حملې کړې دي، خو ائتلافي ځواکونه وایي دوی په وروستیو ورځو کې په هلمند کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي کړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند براین تریبس د دفتر یوې کارکوونکي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو د یکشنبه په ورځ یوازې په کندهار کې په میوند ولسوالۍ کې حمله کړې چې افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی پکې رسیدلی. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند د همکاري چې پرون ازادي راډیو ته د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه خبر پاڼه لوسته وویل:
What I can tell you is there were no strikes.
زه دا تاییدوم چې امریکایي ځواکونه او ناټو د یکشنبه په ورځ په هلمند کې هیڅ ډول هوایي حمله نه ده کړې، خو په همدې ورځ د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه حمله کړې ده. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال محمد احمدي ویلي چې د یکشنبه په ماښام په ګرمسیر کې لږ تر لږه 11 پولیس وژل شوي او 4 تنه زخمیان دي. احمدي زیاته کړې چې د افغان امنیتي ځواکونه یوه ډله په ګرمسیر کې په عملیاتو لګیا وه او د مخدر موادو د سترو قاچاقونکو د نیولو هڅې کولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د معاونیت ویاند مهدی کاظمی پر نازادي راډیو ته وویل:
پرسنل پولیس مبارزه مواد مخدر بر اساس پلان منظور شده
د مخدر موادو پر ضد مبارزې پولیس د مخکنی پلان پر اساس د مخدر موادو د قاچاقونکو او مافیایي کړیو د نیول لپاره د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د ریګستان سیمې ته تللی وو او پر دند لګیاو چې متاسفانه ائتلافي قواو حمله ور باندې کړې ده. کاظمی زیاته کړه چې په دې حمله کې یو پولیس ورک دی. رپورټونه وایي په ګرمسیر کې د دې حملې په غالبا د دې لپاره پر امریکایي ځواکونو اچول شوی چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو څو ورځې وړاندې د هلمند په بله ولسوالۍ مساقله کې د وسوالو طالبانو پر ضد حمله وکړه، خو ائتلافي قواوو به تر دې مخکې په دغسې مواردو کې د څیړنو ژمنه کوله. دا ور ائتلافي ځواکونو په بشپړ ډول په پیښه کې خپل لاس درلودل رد کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نوویل چې د مسلې د حقیقت د څرګندولو لپاره به څیړنې وکړي. په ګرمسیر کې حملې بیلابیل پوښتنې پیدا کړې دي. په همدې ورځ د پاکستان حکومت د یوې نوې بی پیلوټ الوتکې د جوړولو او ازموینو اعلان وکړ. د پاکستان حکومت وویل د دغې بی پیلوټ الوتکې ازموینه بریالۍ وه او په شمالي وزیرستان کې په لومړۍ حمله کې لږ تر لږه 3 وسلوال ووژل.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا پوځ وایي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ملي پولیسو په وژنه کې دوی لاس نه لري او دوی په دې سیمه کې تر اوسه پورې بمباري یا هوایي عملیات نه دي کړي. پرون سهار وختي د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې وسلوالو د سرحدي پولیسو پر پوستو حمله پیل کړې. چارواکي وایي چې په دې ځای کې جګړه تر اوسه هم روانه ده. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال داود تپان سره خبرې وکړې او د نن سهارنی وضعیت پوښتنه مې ترې وکړه.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلې پرون ورځ 4 بجې جنگ پیل شوی. دا جنگ پر ټول ورځ دوام وکړ. د شپې وخت په جګړه روانه وه. نن سهار مونږ د 402 سرحدي زون کمانډان سره خبرې وکړې. بصیر خپلواک هغه وویل چې جنگ لا هم روان ده. په دغه جنگ کې تر اوسه پورې مرګ جوب نه ده معلومه، خو وسلوالو ویلي دي چې دوی دوه لوی قرارګاوې تر دې مهاله نیولې دي او لا هم د دوی کسان په جنگ بوخت دي. د سرحدي زون کمانډان وویل چې بېګا شپې سیمونږ ته ویلي وو تر هغه مهاله د دوی وکسه وژل شوي دي او ځینې پوستې وسلوالو لاسته ورغلي دي یا مهمات وسلوالو لاسته ورغلي. همدا ډول د پکتیا ولایتي شورا وویل تر اوسه پورې هیڅ دېغو سرتېرو چې هغه په پوستو کې موجود دي هغو درک نه کېږي چې هغه چیرته دي او برخلیک یې کوم ده. د سرحدي زون د کمانډان په وینا چې دوی هوایي مرستې غوښتنه کړې ولې تر اوسه پورې مرسته نه ده ورته رسېدلې. له مرکز سره دا خبرې پخوا هم شریک کړې چې په دې پوستو باندې د وسلوالو د حملو خبرې کېدې.
تپان صاحب، دا د جګړې د سیمې په اړه معلومات راکړئ چې څه ډول ځای دی، له کومې خوا حملې کېږي او د دولتي ځواکونو موقعیت په کوم ځایونو کې دی؟
د دندې پټان د مقبل په سیمه کې پخوانی د جهاد دی وخت مرکزونه هم موجود دي، هغه مرکزونه په استفاده طالبان په دې سیمه باندې بریدونه کوي، یعنی د غرونو په سرونو کې طالبان د لاندې پوستو کې افغان حکومتي ځواکونه دي، نو هغوی د درنو وسلو په زور باندې د پاسه نه بریدونه پې کوي او لاندې پوستې ورته ټولې تخریب کړې دي. او د کمانډان په خبره ځینې مرستندوی ځواکونه سیمې ته لېږلي، ولې هغلته لا هم سیمې کې هیڅوک نه شي کولی چې لاړ شي د وسلوالو د بریدونو له امله.
د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان و چې د دې ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د امنیتي حالت او د وسلوالو طالبانو د حملو په اړه له هغه ځایه راپور راکوو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سر راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خپره شوی.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د بهرنیو ځواکونو په حمله کې د ملي پولیسو وژل کېدو او د بیکارۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنو او اعتراضونو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې هلمند ته د نوي تنو امریکایي ځواکونو له رسېدو اونۍ نه وه تېره شوې چې هوایي حملو یې 15 پولیسو ته مرګ ژوبله واړوله. په سرمقاله کې راغلي چې د بهرنیو ځواکونو د دې ډول حملو ساده تعریف دا دی چې تیروتنه شوې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي د بهرنیو هیوادونو پوځیان په خپلو هیوادونو کې د وسلو د استعمال پر مهال د انسانانو سربیره د ځنګلي د حیواناتو د ژوند ضمانت هم کوي، خو دلته بیا خپل د سنگر ملګري بمباروي. د ورځپاڼې په باور د هلمند د حملې هدف چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې پولیس پکې وژل شوي، دا دی چې د نشه یي موادو د مبارزې مخه ونیول شي. انصار ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د هلمند په هوایي حمله کې 18 افغان پولیس وژل شوي دي. ورځپاڼې د هلمند د امنی قمندان نبی جان ملاخیل په حواله لیکلي چې د دې پیښې د څېړلو لپاره یې پلاوی ټاکلی او سیمې ته یې لیږلی دی. په مطلب کې د هلمند د چارواکو په حواله دا هم لیکل شوي چې ځانګړي پولیس د مخدره موادو په وړاندې پر عملیاتو بوخت وو چې بهرنیو ځواکونو بمباري پرې وکړه. سرخط ورځپاڼې بیا خپله تبصره د روانې بیکاری په اړه اعتراضونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د ملي وحدت حکومت په لومړي سر کې خلکو ته د کاري مصروفیتونو زیری ورکړل خو عملي نه شول. سرمقاله لیکونکي ویلي د بیکاری په برخه کې تر ټولو لوی ستونزه هغو ځوانانو ته متوجه ده چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي او هر ورځ له همدې عمله پر حکومت انتقاد کوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ملي یووالي حکومت په ازمایښتي پړاو کې. په مطلب کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو لوی لوی مسالې پاتې دي او په وړو مسایلو یې ځانونه مصروف کړي دي.
زمون غاګل ازادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغانستان یو شمیر مدني ټولنې په کابل کې د سام یا د بهرنیو جګپړو چارواکو غونډه د افغانستان په ګټه بولي. د مدني ټولنو فعالانو پرون په کابل کې په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له دې فرصت څخه په سم او مناسب ډول ګټه واخلي. همدارنګه د دې ټولنې مسؤلینو وویل د سام د غونډې له لارې نړیوالې ټولنې ته په شپږو مواردو کې وړاندیزونه هم کړي دي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د افغانستان د مدني ټولنې یو شمیر غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سام ناسته د هیواد په ګټه وبلله او تاکید وکړ چې حکومت دې له دې فرصت څخه مناسبه ګټه پورته کړي. دوی دا هم وویل افغان حکومت ته په کار ده چې د نړیوالې ټولنې د مرستو جلبولو ته د سام د ناستې سپارښتنې په ښه توګه عملي کړي. د مدني ټولنې منتخب استازي عزیز رفیع وویل
فضای کلی در کنفرانس سام قسمان برای حمایت افغانستان
په مجموع کې د سام د کنفرانس فضا قسمان د افغانستان ملاتړ ته مساعده وه. هیله ده چې د افغان حکومت راتلونکي طرحې او عملي کارونه وکړی سي، د نړیوالې ټولنې باور ډاډمن کړي او خدای مکړه په چارو کې بې پروايي د دې سبب نسی چې د هڅې بلاري او نړیوال متحدین له ستونزو سره مخ سي.
سربیره پر دې افغان حکومت هم د سام ناسته د هیواد په ګټه بللې ده. د سام ناسته د افغان حکومت د چارو د ارزونې او له دې حکومت سره د مرستو د جلبولو په هدف د تیر شنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه. په دې ناسته کې د نړۍ د 150 هیوادونو د سلویختو نړیوالو بنسټونو او همدارنګه د هیواد د مدني ټولنو استازو ګډون کړی و. د مدني ټولنو استازو وویل چې په دې ناسته کې په شپږو مواردو کې خپل وړاندیزونه د نړیوالې ټولنې استازو ته سپارلي دي. د مدني ټولنې غړې زرقا یفتلی وویل
پیشنهادات بسیار مشخص را ما در شش ارسطا
په شپږو مواردو کې موږ وړاندیزونه په سند کې لرو، د امنیت او سیاسي ثبات، د فساد پر ضد د مبارزې، د بشر د حقونو، ښې حکومتوالۍ، اقتصادي ودې، بیارغونې، له خصوصي سکتور سره د مرستې او داسې نورو برخو کې کړي دي.
د مدني ټولنې استازو وویل اطلاعاتو ته لاسرسی، د بیان ازادي، د قانون حاکمیت، انتخاباتي اصلاحات، د برېښنایي تذکیرو ویش او د سولې د عالي شورا لغوه کول هغه موضوعګانې وې چې دوی د سام په ناسته کې مطرح کړي دي. د دې ټولنې استازو هغه میکانیزم هم واضح کړ چې په چارو کې د مدني ټولنې د سار د نقش لرلو په هکله تېره اونۍ له حکومت سره لاسلیک کړی دی. دوی تاکید کوي چې وړاندیزونه به یې د هیواد د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د نورو ګرمسیر سیمو په څیر په کندهار کې هم نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې له 1450 ښوونځیو څخه 1940 تړلې د مسلکي ښوونکو نه موجودیت، زده کوونکو ته د کتابونو نه ورکول، تشکیلاتي ستونزې، د ودانیو نشتوالی، ښکاره فساد او د قومي مشرانو بې ځایه لاسوهنه د دې ولایت د روان تعلیمي کال نورې ستونزې دي. محمد صادق رښتینی په یو راپور کې دا موضوعات څېړلي دي.
کندهار چې د پوهنې ستونزې له وخت ستا یو ځل بیا اړوند چارواکي ژمنه کوي چې د دې بهیر د پراختیا وړتیا د لوړولو لپاره به هڅې وکړي. د نوي ښوونیز کال د پیل سره سم لا اوس هم په دې ولایت کې 1050 ښوونځي تړلي پاتې دي او 2 ولسوالۍ شوراوکه او ریګستان هیڅ ښوونځی هم نه لري. د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون وایي چې د تړلو ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې د ولس او خلکو همکاري اړینه ده او سږ کال به له دې ډلې ابیا بابا ښوونځي بیرته خلاص کړي.
درې سوه څلور ښوونځي فعال لرو او لا اوس هم 1 پورې ښوونځي چې داسې ښوونځي هم په شامل دي. هغه باندې دي د هغو په پلان کې چې مو نیولی دي اویا ښوونځي به په نوي تعلیمي کال کې د پرانیستلو هغه څه مراحل یې طی شوي دي او نور به د ملي مشرانو، خلکو او ولسوالۍ د شوراګانو په مرسته، د ولایتي شورا په مرسته هغه نور مکاتب هم فعاله.
د نوي تعلیمي کال د پیلولو دپاره په کندهار کې مراسم هم جوړ شوي وه. د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي په خپله وینا کې د کندهار د پوهنې ستونزې په ګوته او خلک یې وهڅول چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د پوهنې وزارت مرستیال ډاکټر غلام جیلاني همایون په خپله وینا کې د وزارت امکانات کم وبلل او پر ملي سوداګرو یې غږ وکړ چې د ښوونځیو سره مرسته وکړي.
یوازې د حکومت کار نه دی، بلکې ولس هم په پوره پوره مسؤلیت باندې باید دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي چې د تعلیم په پراختیا کې برخه واخلي او له معارف سره په بېلابېلو عصرو کې لازمي مرستې وکړي.
د همدې کپله د پوهنې د کاروان ټولو لارویانو او په ځانګړې توګه د تودو سیمو د پوهنیزو موسساتو مسؤلینو ته راښوونه کېږي چې د پوهنې د پرمختګ په برخه کې ګړندۍ هڅې په کار واچوي او په دې لاره کې له هیڅ راز همکارۍ څخه ډډه ونه کړي.
د مسلکي ښوونکو نه موجودیت زده کوونکو ته د کتابونو نه ورکړه، تشکیلاتي ستونزې، د ودانیو نه موجودیت، ښکاره فساد او د قومي مشرانو بې ځایه لاسوهنه د دې ولایت د روان تعلیمي کال نورې ستونزې دي. چارواکي وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره سږ کال قوي پلانونه لري او هڅه کوي چې په پلي کولو سره د پوهنې کیفیت قوي کړي. کندهار دا مهال 304 فعال ښوونځي لري او سږ کال د پوهنې ریاست د 15000 نور زده کوونکو د جذب او شاملېدو د وړتیا څخه خبر ورکوي.
په کونړ کې د مدني ټولنو د یووالي په نوم یو چتر جوړ شو. د دې چتر د مرستیال مشر، منشي او مالی او اداري مسؤلینو د ټاکلو لپاره رای واخیستل شوې. د ټولنې مسؤلین وایي دوی به په کونړ کې د ټولنو د یووالي او د کارونو د چټکوالي لپاره په ګډه کار وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې د مدني ټولنو د نوي جوړ شوي چتر مشر شعیب غروال ازادي راډیو ته وویل په تیرو څو کالو کې د مدني ټولنو له نوم یوازې د شخصي ګټو او پروژو ترلاسه کولو لپاره کار اخستل شوی او دوی هڅه کوي چې ټولې ټولنې سره یو او د خلکو د ستونزو د حل لپاره حکومت سره په شریکه کار وکړي.
ځوانانو د مدني ټولنو د همغږۍ یو چتر جوړ شو. د دغه چتر لاندې په کونړ کې نږدې دیرش بیلابیلې مدني ټولنې هغه څه چې د بیلابیلو ارګانونو سره هغوی جوازونه لري هغه په دغه چتر کې راټولې دي او دوی به په کونړ کې ډېرې زیاتې ستونزې دي او د هماغه ستونزو لپاره د حل د لارې موندلو د دولت سره څنګ په څنګ باندې د همکارۍ د قانون د تطبیق او نورو هغه څه چې قانون وایي مدني ټولنو هغه سره سم بکړنې.
غروال وایي کوښښ به وکړي چې د هیواد نورو مدني ټولنو او خیریه مؤسسو سره اړیکې ونیسي.
زمونږ کوشش به دای چې دغه بنسټونو سره ډېر قوي اړیکې ولري. په کونړ کې په دې دیارلسو کې په دې ولسواکۍ په نظام کې چې موږ لره ډېرې خورې ورې هڅې شوې وي او د بیلابیلو ټولنو موږ غواړو دغه پروګرامونه او دغه هڅې رامنظمې کړو رامنسجمې کړو او یو غږ شو د همدغه لپاره موږ دغه بنسټ رامنځته کړی.
د کونړ اوسېدونکي وایي تر اوسه په یاد ولایت کې د مدني ټولنو استازو داسې کوم کار نه دی کړی چې د ولس په ګټه وي او له نوي چتر غواړي چې د ولس ستونزې په سمه توګه دولتي چارواکو ته ورسوي او د حکومتي کسانو د چارو په سمه توګه څارنه وکړي.
دغه ارث یو پروژوي شکل نیولی و پیسې به پکې خلکو اخیستلې. یو پروګرام کې چې پیسې وي نو دوی به خوشحالېدل ځوانان به هم راتله. ولې په یو پروګرام کې چې پیسې نه وي رضاکاره توګه باندې باید مدني ټولنې فعالان کار وکړي هغه شان روحیه دوی سره نه وه.
زما نوم عمران واک دی. اوسه پورې موږ د مدني ټولنې فعالان نه پېژاند چې په کونړ کې شته که نشته. زمونږ د اوسنۍ مدني ټولنې نه دا تمه شته دی چې هغه د ولسوالیو مدني ټولنې به سره همغږي کوي جوړی به هغه به مشورې به کوي سره او کارونه چې د ولس په خیری د ټولنې په خیری د خیر ښېګڼې کار به موږ کوو.
په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس جنتګل فدا وایي دوی به د مدني ټولنو نوې جوړ شوی چتر مرستندوی ټولنو ته وروپیژني.
اطلاعات او فرهنګ ریاست خو د مدني ټولنو د فرهنګي او د ادبي ټولنو تر څنګ د مدني ټولنو کورم دی. څومره چې زمونږ مانوي وس کې ده څومره چې زمونږ مادي وس کې ده دغه سپورټ کوونکو موسساتو ته به دوی ورپیژنو له هغوی نه به مرسته غواړو.
مدني فعالان هغه با احساسه کسان وي چې د خپل ټولنې او خلکو د خدمت لپاره مټې راون غاړي د هغوی ستونزې دولتي چارواکو سره شریکې کړي د غم او درد په وخت کې لاسنیوي وکړي او هر وخت ورسره د خلکو د خیر ښېګڼې فکر وي. خو خلک وایي چې په تیرو نږدې څوارلسو کالو کې د مدني ټولنو په نوم یو شمیر سوداګرو له مرستندوی ټولنو په لکونو ډالر راویستلي دي او په خپلو جیبونو کې اچولي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
عبدالواسع هلمندوال ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي زه له حکومت نه غواړم چې د ګرمسیر د وروستۍ هوایي حملې په اړه تحقیقات وکړي او معلومه کړي چې زموږ پولیس چا وژلي دي. هلمندوال په یو بل سمس کې لیکي زما په نظر پاکستان خپله بی پیلوټه الوتکه لومړی زموږ پر ملي پولیسو امتحان کړه. نادیا له زابل په خپل سمس کې لیکي د هلمند په ګرمسیر کې پر ملي پولیسو هوایي برید پاکستان د پاکستان نوي ډرون د ازمینې په ډول کړی ده. یو بل اوریدونکي عبدالاحد افغان له هلمند لیکلي کلی وی خو پرون په هلمند کې نوی تعلیمي کال پیل شو خو بل خو په هلمند کې لا هم تر نیمایي زیات ښوونځي تړلې دي. حکومت باید د ښوونځي فعال کړي. او محمد فهیم ادیب میدانی له کوټې اشرو څخه لیکي که د هندوکش د غره په اندازه پیسې راشي او د هر مملکت پروژې راشي افسوس چې حکومت یې د حفاظت او تضمین وړتیا نه لري. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم وایي د هیواد ته د زرګونو کډوالو ورتلل به ښایي په راتلونکو کلونو کې دا هیواد بدل کړي. انګیلا میرکل دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې تمه ده د دې اونۍ تر پایه شاوخوا 20,000 کډوال جرمني ته ولاړ شي. فریبا ظاهر او په دې اړه تفصیل.
د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل کله وی خو د زرګونو کډوالو لورتلو سره د خپل هیواد د بدلون خبره کوي، خو بل خو غوړي چې دغه بدلون مثبت وسی. دا وی موږ باور لرو چې کولای سو دا کار وکړو. دا څرګندونه نن ورسره لاغه سوي دي چې تمه ده د دېونی تر پای شاوخوا 20,000 کډوال جرمني ته داخل سي. د مرکل واکمن ائتلاف موافقه کړې چې د غیواته د ورتلونکو کډوالو سره د مرستې لپاره 6 میلیارد یورو ولګوي، خو نوموړي د کډوالو د عادلانه ویش په اړه غوښتنه کړې او وایي اروپا باید د ارزښتونو پر اساس خپل څیره وشي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې اروپایي کمیسیون د یو داسې وړاندیز د خپرولو لپاره چمتووالی نیسي چې د 1,20,000 کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د اروپایي اتحادیې غړو ته اجباري سهمیه ورکړي، چې په دې کې د اولاند په خبره فرانسې ته ریج زره کسان رسیږي. ولسمشر اولاند دغه راز وړاندیز کړی چې د دې بحران په اړه به د یو نړیوال کانفرنس کوربه توب وکړي. هنګری برلین تورنوي چې کډوال راتلو ته تشویقوي او زیاتوي چې د هنګری حکومت د خپل سرحدونو د کنټرولولو په برخه کې پر خپل دریځ ولاړ دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د سهار 10:13 شوې. قدر منوریدونکو، نور موزاد د خبرونه په دوام کې راځي. سمدستي اجمل تورمن د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا پوز د هلمند پر ګرمسیر ولسوالۍ په عمله کې لاسته رات کړل. د هرات ولایت د کندز ولسوالۍ د روغتون مسؤلان وایي چې د یاد ولسوالۍ د یو خوندي شل تنه زده کوونکي نن سهار مطمئن شوي چې په امبولانسونو کې روغتون ته لېږدول شوي دي. د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوړی په سیالیو کې افغان ملي لوبډله نن له خپل پیاوړي سیال جاپان سره میدان ته وځي. د جرمني د بهرنۍ استخباراتو ادارې بی ان ډی یو لړ شواهد راغونډ کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د موستار په نوم د کیمیاوي ګاز استعمال ثابتوي. راپورونه وایي اروپا ته رسیدلي کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاس ګریوان شول. او اروپایي کمیسیون د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له هغو بزګرانو سره چې روسیې ته د کرنیز محصولات پر صادرولو د بندیز له کبله زیانمن شوي دي د 1500 میلیون یورو مرستې اعلان کړې.
په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو د ترکیه د پاوڅ پر قطار حمله کړې او یو شمیر ترکی سرتیري وژلې دي. د ترکیه ولسمشر هوټ سرګند کړی چې د هیواد امنیتي ځواکونه به د یاغیانو د دې حملې ځواب ووایي. اجمل آند او په دې اړه تفصیل.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ د ترکیه له تلویزیون خبره شو ویل د کوردستان د کارګر ګوند وسلوالو د حکاری ولایت په دګلی کاسیمه کې چې د ایران پولی ته څیرمه پرته ده د ترکیه د پوز پر زخروالو موټرو برید کړی او یو شمیر ترکی سرتیري وشلې. اردوغان ویل دا برید د ماین په وسیله پر زخروالو وسایطو شوی او د ترکیه امنیتي ځواکونه به د وسلوالو دې برید ته متفاوت خو سخت ځواب ووایي. دا فرات خبری اژانس چې له یاغیانو سره نږدې دی د یاغیانو د یوې اعلامیې په حواله وایي په دې برید کې د ترکیې 15 سرتیري وژل شوي، خو دا خبر تر اوسه تایید شوی نه دی. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو چې د فوټبال د یوې سیالۍ د لیدلو لپاره قونیې ته تللی و خپل سفر یې رالنډ کړی او د یوې ځانګړې امنیتي غونډې د مشرۍ لپاره بیرته پلازمېنې ته ستون شوی، خو د دې امنیتي غونډې له پای ته رسېدو وروسته کومه اعلامیه نه ده خپره شوې. د ترکیې دولتي خبری اژانس انلو وایي د ترکیې پوځ د دې حملې ځواب لپاره هوایي بریدونه پیل کړي او جنگي جیټ الوتکو تر اوسه په سیمه کې د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو لسکونه مرکزونه بمبار کړي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو ترمنځ 2.5 کلن اوربند په جولای میاشت کې مات شو او د دواړو لور ترمنځ د سولې روانه پروسه په ټپه ودرېده. د دواړو خواوو ترمنځ په تیرو درې میاشتو کې په جګړه کې د اویا ترکی سرتیرو په شمول 200 کسان وژل شوي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شپه زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی تاندې څنګه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام واوري.
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، ولې ځینې ځوانان ځان وژني؟
ولزان نمې زړه تور شوی چې دا ول سیز منګه زندگی نه خکېږي.
دا خلک چې دي تیز هو شری د مسلې د ستونزې حل پېچې کې مونږ ځان وژنه
په دې کې باندې ماینو چې کې پلار نه ورکوله. الګ ته پنچار واخیستل
کله چې جنې خبره شې دې زال خللې دې ځانې پکې نه ژوند کا.
خودکشی یا ځان وژنه چې د اسلام له نظر هم یو ناروا عمل بدل شوی، څنګه له دې ناروا یو څوک ځان ژغورل شي؟ دوستانو، که کوم ملګری یا خپل مو د ځان د وژلو په اړه فکر کوي، څه لارې چارې شته چې هغه له داسې فکره راواړوي او په دې قانع کړي چې ژوند لوړې او ژورې لري او توره شپه به خدای سبا کړي؟ په دې تاندې څنګه کې اوریدلی شئ. زه نورګل شفق یم.
ماشین خاله نزمالو ما
سانو د تور شپې سبا کې د په صبر او زغم پورې تړلې خبره ده. کله پیغمبرانو، صحابه کرام او د نړۍ د ځینو نورو عظیم انسانانو ژوند مطالعه کړنو، په بشو چې د ډیرو ستونزو لګاللو وروسته هغوی باندې خدای رڼایي راوستل او خپل هدف ته رسیدلې دي. خو زموږ ځینې ځوانان د ژوند وړې ژورې دومره وار خطا کړي چې صبر یې له لاسه نه کیږي او راولاړ شي خپل مره په خپل خپه کړي. ملګرو، د میلادي کال د سپتمبر 10 نیټه په نړۍ کې د ځان وژنې یا له خودکشۍ څخه د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او له ځان وژنې څخه د مخنیوي نړیوال سازمان یا IASP د معلوماتو له مخې، خودکشي په نړۍ کې د مرګ 13 لوی علت دی. د ښځو په نسبت نارینه له 3 تر 4 برابره ډیر ځان وژلو ته مایل دي او په نړۍ کې هر کال 1 میلیون ډیر کسان ځان وژني. د محققانو په خبره، کورنۍ تاوتریخوالی، بې وزلي، ناامني او ناهیلي د خودکشي کولو عمده عوامل دي. د دغه افغان زلمکی زړه هم کله کله د ځان وژلو ته وشي، خو له دې پرېکړې تر اوسه څه رایزار کړی دی؟ دیوای
نوم رحمت الله دی. زړه مې دا غوښته چې خپل کور جوړ کړم، زندگی جوړ کړم او خوشاله خپل مور او پلار سره اوسېږم. نو چې زه څومره کوشش کوم، نورونه مې کوشش کوي، پلار مې کوشش کوي، ګورګینویس زمونږ سربر اس معلومیږي. خپل ځان مې زړه تور شوی چې دا ول سیز مونږه زندگی نه خکېږي. بعض وخت هم زړه کې جاړم، نو په دې وجه زړه بيخي هم تور شوی دی خپل زندگی نه. بیا مې فکر کړی که ځان وژنم خدای به ناراضه شي. دا خو دنیا خو بیا دغه فانی دور وژنه، بیا دا دنیا خو مونږه د پاره جوړه شوې نه ده. زه په همدې امید ژوند کوم چې زما ورځ به سبا ښه شي. ګوره خدای سره کوي.
آفرین. وای دا دنیا خو هسې هم تیره ده، هغه ولی خراب کړم؟ دوستانو، له نیکه مرغه په اسلامي هیوادونو کې په همدې سبب د نورې نړۍ په پرتله ځان وژنه کمه ده چې په اسلام کې ځان وژل حرام بلل شوی دی. خو بیا هم چې ځینې داسې کوي، د افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په وینا مذهبي او ټولنیزه پوهه یې کمی وي.
یو خود سوسایټي خودکشي ځان وژنه د انسان په پوهه پورې اړه لري. یعنی کاغه سل کلنی کلس کلنی که پوهی ځان وژنه، یو دویم پسند پورې اړه لري. معمولا د نوې ځواني په پړاو کې چې ډېر احساسات په منطق غلبه کوي، احساسات په عقل غلبه کوي، احساسات په ذهني وړتیا غلبه کوي، معمولا په تنکیو ځوانانو کې لیدل کیږي، په ځانګړي ډول په تنکیو نجونو کې لیدل کیږي، په پیغلو کې لیدل کیږي، او معمولا په هغو افرادو او اشخاصو کې ترسره کیږي چې دی له دینی اړخه، له مذهبي اړخه، له شعوري اړخه، له خودشناسۍ او خودباوري په برخه کې اطلاعات او معلومات کمی.
یو بل افغان روانشناس ډاکټر نجیب زاخلوال وایي چې خودکشي کوونکي کسان د تور او سپین ترمنځ په توپیر کولو کې پاتې راځي او په خودکشي کې ورته د ځان آرامي ښکاري.
عموما تفکر دوه برخې لري، سپین او تور. دغه خلک چې دغه ځان وژنه کوي دوی د دغه سپین او تور په سرحد کې وي، یعنی تمیز د سپین او تور ترمنځ نشي کولی. خو زما په نظر افتا، حمله یا پیران ډوله خلک دا هم خلک دي چې رواني اختلاطات لري، ځان وژنه کوي. ارواپوهانو له نظره چې کوم خلک په ژوند کې ناکامیږي، یعنې دغه سرحدي کرخه نشي دغه کولی، چې هغې لنهان وایي په 1980 کې دا خبره کړې ده، دا ډل خلک چې دي د مسلې په حل کې پاتې دي.
یعنی هغه که کورنۍ ستونزې وي، هغه که اقتصادي مشکلات وي، دغه ټولې پکې راځي.
دا ټولې پکې راځي، دا ټولې ځان وژنې چې هر نوم ورته ورکړي، دا خلک چې دي تیز هوش دي، د مسلې د ستونزې حل پېچې کې مونږ ځان وژنه. دا خلک به چې ستړي کېږي، چې ستړي شي بیا داسې فکر کوي چې دینخه غوره لار چې ده، زه باید آرام شم، آرام شي کوم باید ځان مړ کما. ګوره دلته د آرام ټکی راغلی دی. عموما دغلته یو عالم دی، ډوګلاس په نام باندې ارواپو دی، هغه وایي دا خلک په دې عقیده دي چې د روح تلل بلې نړۍ ته دا د آرام سبب دی. نو همدا لامل چې دا خلک ځان وژني.
خو د ټولنیزو مسایلو کارپو امان الله هوسا وایي چې خودکشي کوونکي به هیڅ کله هم آرامي ونه مومي، ځکه چې د ښاغلي هوسا په قول،
ژوند انسان د پر تر هر شي مهم دی. ژوند هغه سوغات چې خدای انسانانو ته ورکړ دی، او د هغه د ساتنې د پاره هر انسان مکلفیت لري. انسان اوبه نه دی چې بس پر هر خوا ولغی. انسان باید لکه فولاد غوندې، باید ډیر تکړه وي، باید ستونزې وګاللی سي. اسلام خو وایي چې اصلا هر څوک چې ځان مړ کړي بیا تر قیامت پورې دی څو پلار ځان وژني، یعنی دا یو دایمي عذاب دی. څه آرامېږي په طبیعت کې؟ اصلا خدای هیڅ دغه ته آرامي وستل. ټول طبیعت په دې کې دی چې سړی پر مخ ولاړ سي، جهنده وي، کوشش وکړي، جهاد وکړي. بهترین شی دا دی چې دی د مثبتې خواته حرکت وکړي، نه دا چې ځان ومرکي.
همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د 2006 کال په یوه څېړنه کې چې په کابل، میدان وردګ او هرات ولایتونو کې ترسره شوې ښکاري چې په دغو ولایتونو کې 2300 کسانو چې عمرونه یې د 14 او 19 کلونو ترمنځ وو خودکشي کړې وه، او علت یې په زور او یا په کم عمر ودونه وو. همداراز په 2012 کال کې د WHO یوې سروې ښکاره کړه چې په دغه کال په افغانستان کې 1200 کسانو چې څه د پاسه 600 ښځینه وې د کورنۍ تاوتریخوالی، بد اقتصادي وضعیت، د نشه یي توکو عمل او د بیکارۍ له کبله خودکشي کړې وه. او دغه وزارت د کابل د څو روغتونونو په کچه په 2014 کال کې د ځینو موندنو په اساس وایي چې له 500 تر 600 داسې ناروغان وروړل شوي چې په بیلابیلو لارو یې د ځان وژلو هڅه کړې وه، خو کورنۍ د شرم او بدنامۍ له کبله ډاکټرانو ته رښتیا خبره نه ده کړې. مینتوب او یا په خپله خوښه واده دوستانو تر اوسه په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کېږي، او چې کله دوه مینان سره ونه رسیږي نو ځینې یې داسې کوي.
ما نوم عبدالرحمن بارکزی دی، د بغلان ولایت اوسېدونکی یم. مونږ کلي کې یو هلک په یو نجلۍ مین و. کله چې دوی جرګه ولېږله، پلار ورسره مخالفت وکړو. ده چې مخالفت وکړو، یو وارې ولېږله، دوه وارې ولېږله، بیا بل ورځ دا سړی خپله ورغی، نور نجلۍ پلار دوی وټکول، وې وهل، هلک یې بېرته راولېږه. یو ورځ بعد، دوه ورځې بعد، هغه زار کولې خوړلې. کله چې جنۍ خبره شوه دې زار خوړلې دې ځان یې پکې نه ژوند کاغم، خودکشي وکړله.
وایي که ګل سره مینه لرې نو په بوټي کې پرېږده او خوشبو یې تنفس کړه، خو دا مینه نه ده چې ګل له بوټي راوشکوي او په خپلو لاسونو کې یې ومروړې. دوستانو، د عبدالمطلب په نوم دغه ځوان د یو چا کیسه راته کوي چې ځان خو هسې هم تیر و، د بل چا خونې هم واخیست.
په چلستون کې یو نفر وو، په جلکۍ باندې مینو څو وارې کور نه خلک ور ولېږله، جلکۍ پلار نه ورکوله، دغه هلک ته یې زړه نه و. دوی دواړه سره جوړو، بیا نو دې هلک تپنچه را واخیستله، جلکۍ کور ته ورغی، جلکۍ ورته ووته، خپل دروازې په مخ کې جلکۍ م وویسته او شپږمو مترسته یې خو ته لاړ، د خپل همځان وویسته.
دغه مین د خودکشي کوونکو په دویمه ډله کې راځي ملګرو. ډاکټر زاخلوال وایي چې خودکشي کوونکي کسان په دوه ډوله دي. کوم کوم؟ ډاکټر زاخلوال:
یو بل عالم دی ترکیم، هغه بیا دا کټګوري په بل شکل باندې دغه کړی ده چې دا دوه ډول خلک دي. یو ډول خلک دي چې د خپل ځان په وړاندې ناکام دي، خپل ځان وژني. بل ډول خلک دي چې د خپل ځان او ټولنې په وړاندې ناکام دي، اروي ستونزه لري، دوی هم ځان وژني هم خلک وژني.
دا څنګه؟
اګونیست او انټاګونیست.
یو سړی تنگ راغلی، خپل کورنۍ ټوله ویشتي، دغه نورسته ځان وژل.
همدغه ټول یو شی دی، صرف نه وایي چې دی بدلی دی.
همزولو د خودکشي کوونکو پاړه دا هم ویل کیږي چې دوی د دې لپاره ځان وژني چې خلک یې مرګ یاد کړي او خواخوږي ورسره ښکار کړي. کاغلی عظیمی د بلخ ولایت د یو شاعر او ژورنالیست حامد مختدر د خودکشي پیښې ته چې تر ځان وژنې څو شېبې مخکې پر خپله فیسبوک پاڼه د بخښنې یو لیک هم خپور کړ چې ګڼو مینوالو او عزیزانو یې ماتم پرې وکړ. په اشاره سره داسې وایي:
ما په یو ټلویزیون کې مصاحبه درلودله عملا په خودکشي او د همغې پیښې هغه یې ورکړ گزارش. ما ورتهویل دغه کار مکوی وای ولی ونکو مال اوس یو بل ځوانم د دمد په چیرې وي نادانه بیاقل هغه مسلجی سبا ته ځان مرکې تلویزیون کې خبرونه پی جوړسی. یعنی دی یو تلویزیونی گزارش لپاره کې د ځینې بیاقل نادانه خلک ځان مرکې
ځکه دوی ته د اهمیت لري
ځکه دوی ډیر خود کمبینې په هیڅ حساب کې ځان
او کله چې په دې ریپورت جوړیږي وای چې زه خو بس هغه د شخصیت پیدا کوم.
بالکل وای بگذار مردم در مورد من قضاوت کنه، بگذار مردم بگویای کی یا مکس بود اصلا خپل ژوند وای زه دغه څه کار کوم چې مردم وای خلک وای چې زه یو څوک کومه. یعنی زه څومره ګلارایو اروی ارخصون دلارم کنه، زه څومره خود کمبینم، زه څومره پر نفس اعتماد میچیت، زه څومره شخصیتی ستون دلارم چې زه د خلکو د زلسوی لپاره ځان وزنم.
شرف الدین عظیمی د خودکشي کوونکو د دغه فکر چې د خلکو خواخوږی خپل کړی په حق له خصوصا پیغلو او نجونو ته وای چې تر مرګ وروسته به عجیب قضاوتونه در باندې وشي. څنګه قضاوتونه؟
ګورید په تاسو پسې به ډېر بد قضاوتونه وسي. مثلا دغه کس چې ځان مرکه مزار کې کنه، زه ګورم احمق مورته وایم، نادان مورته وایم، بیاقل مورته وایم. ډېر د سنجونې دي کې رئیس خودکشي وکړي. دوی ته مې یو پیشنهاد ده، ګورې خویندو، تاسو کېدای سي د مور او د پلار د بېوزلۍ لپاره ځان مړ کړئ، تاسو کېدای سي د یوې وړې ګناه لپاره ځان مړ کړئ، خو د مونږ قضاوت به تاسو په اړه څه وي؟ په اول قدم کې دا وایو چې دې جلې له یو چا سره ناوړه او نامشروع اړیکې درلودې، له هغه کس نه یې حمله اخیستی وه او ځان یې مړ کړ. داسې قضاوتونه یې تاسو په اړه کېږي
چې ریښتیا ریښتیا نه وي.
بلکل بل د نفس اخیستل په خدای پورې اړه لري. یعنی که یو څوک ځان وزني، دا خور لري، مور لري، ورور لري، میرمن لري، اولاد لري، خویند لري، ټول هر څه لري. که موږ مړ سو، دغه هر یو په زړه داغ پاتې کیږي، یو خو به داغ پاتې سي او بل به ډېر بد نوم پاتې سي. کېدای سي بیا په عمر کې د موږ پلار په دې کوڅه کې سر پورته نه کړي، بیا کېدای سي د موږ مور په عمر په دې کلي کې سر پورته نه کړي.
د خودکشي په اړه د فکر کولو پر ځای خدای ته پناه یوسئ او د منفي فکرۍ په ځای په ځان کې مثبت بدلون راولئ. دغه خبره هم ملګرو ښاغلی عظیمی د یو عالم د خاطرې په بیانولو سره کوي.
اوازه سوله په امریکا کې چې نوبل مړ سوی، در حالی کې چې د غرور مړ سوی و. بیګا اخبار چاپ سبات د اخبار چې راغی ترپ د نوبل لاسته ورغی. په اخبار کې لیکل شوی و چې د نړۍ قاتل عمر، کله چې نوبل ولید چې دا زیم زه سالا جوړون کیم او خلک د ما په اړه دا قضاوت کوي، سر لمغه شی به تصمیم ونیو چې نور خپل ټول سرمایه وقف کی یو خیری موسسه ته او د نوبل په نامه یو جایزه رامسته کی. چا چې د سولې لپاره کار کوو، چا چې د علم لپاره کار کوو، چا چې د کونی روزنې لپاره کار کوو، هغه غوته د جایزه ورکړل شي. یعنی له هغه قضاوت نه چې د تاسو په اړه وروسته لمرګ نه کیږي ډیر دقت وکړي. له دوی نه مې هیله ده چې خدای ترې پناه ویسي. نو امیدي تر ټولو ستر ګناه ده. که هر ګناه یې کړي، که هر خطا یې کړي، د توبې دروازه تر قیامت پورې وازه ده او یوازې د خودکش یا د سوسایډ لپاره نه ده وازه. کله چې تاسو ځان وزنئ، نور د توبې فرصت نه لرئ. دویم، له دیني اړخه په دې اړه مطالعه وکړئ. ګوري پیغمبر علیه السلام د زړه خودکش جنازه نه کوم.
همزولو، ژوند یوازې زموږ نه دی چې ځان وژنو، بلکې په دې د ډیرو نورو حق هم را سره دی. په دې هیله چې دغه حق نه له ځانه او نه له نورو واخلو، او په دې امید چې که دا دنیا مو له مشکلاتو ډکه ده، هغه ولې خراب کړو؟ تاندې څانګې رانغاړو. ژوندي اوسئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وئ نننۍ خبرونه پیلوو. روان خبرونه کې لومړی لیوی کونډې میرمنې سره د زړه خواله کوو، ورسته بیا په دې هم خبرې کوو چې ځینې کورنۍ کونډې میرمنې خپل میراث ګڼي، هغوی ته آزادي او حقوق نه ورکوي. دا خبرونه زه مسودا نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي عاملینو د نن نیول کېدو له امله په هیواد کې د خزو او نجونو وژنه ډیره شوې ده. د دې کمیسون د خزو د برخې مشر د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خزو او پیغلو نجونو وژل د اندېښنې وړ وبله او ویل چې امنیتي ځواکونه د دې پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کوي. د قانون کمزوري حاکمیت د مجرمینو نه نیول د ناوړه پیښو قربانیانو څخه نه ملاتړ او ډیر نور هغه لاملونه دي چې ویل کېږي په هیواد کې د خزو د وژنې شمیره لوړه کړې ده. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي 14 زده کوونکي او 4 ښوونکي د دې ولایت په مرکز کې مسمومي شوي دي. د دې روغتون مسؤل محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته ویلي چې دا مسمومي شوي نجونې تر درملنې لاندې دي. دا په تیره اونۍ کې 4 ځل دی چې د هرات د نجونو په بیلابیلو ښوونځیو کې له 300 څخه ډېر زده کوونکي مسمومي دي. تر اوسه د هرات امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ورسته خبر له کاپیسا څخه. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې په یوې زده کوونکي جنسي تیری شوی دی. د انجلۍ 14 کاله عمر لري او د نهم ټولګي زده کوونکي ده. د کاپیسا ولایت د ښځو چارو رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنیو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوی چې دا پیښه رامنځته شي. د کاپیسا امنیه قومندان عبدالکریم فایق وایي تورن کسې نیولی او دوسیه یې څارنوالۍ ته لیږل شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو، نیلوفر هغه خزه ده چې 15 کاله په خوای میړه مړ شوی دی. د خاوند په ژوندانه هم ډیر کړاوونه لیدلې دي. په اتم ټولګي کې وچې واده شوې، اوس درې ماشومان لري. د میړه لمړنی وروسته یې ډیرې ستونزې ګاللې، خو دې بیا هم مبارزه کړې او آن ځان یې په ښوونځي کې هم شامل کړی چې درس ووایي او په آینده کې یو ځای کار وکړي. دا د خپل ګډ ژوند د لومړۍ ورځو کیسه راته کوي چې څنګه او له کومو ناخوالو سره یې تیر کړی دی.
مسیز د سوله بودم که مره بدون رضایت خودم پدر مادر مورسی کرد.
از دیالس کلن اوام چه مور او پلار میز مال رضایت نپرته یو و دیرش کلن سریتا چه خزه او ماشومانی هم لره واده کرم. اغا وقت اتم طولگی که وام سهار چه با کلل خوب را پاسیدم سم خواره بین را کول. لسهاره تر بیگا با می دیر کار کوا کل چه می ماشوم پنس و خواهی با می سم دوری نرا کولا. ویل بی که دیر دوری اخری بیا سم کار نشی کولی. تو زلمه دی دیر زلمه لاس او اختل چه زان واجنم خو می نشوی کرای. وست دی همه غزلمونو بخاطر دیر تکلیف نلرم. کلمه چه خواهن ناروخ شو ارونو سم تدابی و نکرا. دزره تکلیفی لاره.
تکلیف قلب داشت.
دا وای د خواهن لمرین وروسته لیورونو ورته ویلی و چه خپل اولادونه دی دوی تا ورکی. خودی ورسره نوامنلی. نو هغوی په دې خبره ډیره وهلې ټکولې هم ده.
بعد از که شوهر مزبین رفت
کله مې چې میړه مړ شو نو لیورو مې ویل چې اولادونه دې موږ ته راکړه او ته ځه بل واده وکړه، خو ما ورسره ونه منله. زما له خاوند نه چې مال او درې پاتې وه موږ ته یې نه راکوله. ما چې کله پیسې ترې وغوښتلې نو لیورو مې ډېر ووهلم او د وژلو ګواښي راته وکړه. تل راته وایي موږ ډېر زور او پیسې لرو، کولی شو ودې وژنو. په کراتو یې وهلې ډبولې یم.
یک بار نیست، هزار بار مرا لات کردند، هزار بار مرا از خانه کشیدند.
میرمن نیلوفر وایی د میړه له مرګ وروسته یې تصمیم ونیوه چې خپلو پاتې زده کړو ته ادامه ورکړي. اوس په 11 ټولګي کې درس وایي، خو دا چې هر ورځ له کوره بیرون د درس لپاره ځینو لیورونه یې مخالفت ورسره کوي. حتی کله کله یې زوی هم ورته لمسوي چې دا له ښوونځي تګ نه منع کړي.
بعد از فوت شوهرم تصمیم گرفتم که وظیفه بکړم.
کله مې چې خاوند مړ شو نو تصمیم ونیوه چې یوه دنده ولرم. خو 12 ټولګی مې نو خلاص کړی. نو ملګرو مې وهڅولم چې باید درس ووایم، خو لیورو مې ډېر مخالفت وکړ. اوس 11 صنف کې یم. کله چې ښوونځي کې شامله شوم خسرګنۍ مې زوی راته ولمسوه او ورته یې ویل چې مور دې هره ورځ له کوره وځي، شرم دی، خلک خبرې پسې کوي. یو ورځ مې زوی راپسې دروازه وتړله او ورته یې ویل نور حق نه لري چې له کور نه بیرون وځي. نو زه ډېره غوسه شوم. کله چې مکتب ته لاړم خسرګنۍ مې راسره تګ راتګ بند کړ. خو د دوی اولادونه درس وایي او ښځې دندې لري. اولادونو ته مې زما په اړه بدې خبرې کوي. اوس هم زما ژوند په خطر کې دی او هر وخت اخطار را کوي.
پکې ورم به مد دوبار اخطار داده کمی کوشمت.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com د خبرونه په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوو چې کدی وی کدی میړه مرشینو خسرګنې هغه خپل میراث ګڼي او اجازه نه ورکوي چې هغه په خپل خوخه ژوند وکړي. په افغاني ټولنه کې چې یو خزه کونډه شینو ډېرې ستونزې ورپغاړه شي، کورنۍ او خپلوانې بدمرغه بولي، نه یې کونتون ته پرېږدي او نه په خپل خوخه واده ته. په ډېرو کورنیو کې دا دود دی چې کله یو خزه کونډه شي نو باید د خپل خسر په کور کې یا د ژوند تر پایه کونتون وکړي او یا به خپل لیوره یا د کورنۍ کوچني هلک ته واده کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي زیاګل وایي د دوی په سیمه کې داسې هم شوي چې یوه کونډه میرمن واړه ماشوم ته کلونه کلونه ناسته وه، بیا کله چې هغه ماشوم لوی شو ورته واده شوه. د کابل اوسیدونکی بریالی وایي کله چې یو میرمن کونډه شي نو د کورنۍ نارینه دا ځان ته ننګ ګڼي چې د دوی کونډه دي له بل چا سره واده وکړي.
کله چې یو ښځه په یو کورنۍ کې کونډیږي، هغه د کورنۍ نارینه دا ښځه خپل عزت ګڼي. مونږ تاسو د ټولنه کې چې کوم دود و دستور او تربینتونه دي، دغو ته په کتو باندې دوی ته ښه نه ښکاري چې د دوی ورېندار دی. یو وخت کې چې د دوی د کور عزت و، د دوی ورور ته ناسته وه یا د هغې نه اولادونه لري، چې دا د اوس د ورور د میراث په توګه دا د دوی له کور نه یو بل چا ته واده شي. د مونږ تاسو په ټولنه کې دغه په طول د تاریخ کې مونږ اکثره قضایاو کې مونږ محکمو ته یا قوانینو ته ډېره کمه مراجعه کوو. اکثره کورنیو جرګو دې مسایلو ته ډېره مراجعه کیږي. نو هماغه اساس دی چې له پیل نه ښځو نه دغه حق اخیستل شوی دی او دا قسم ته دود اوس جوړ شوی دی، یو قسم ته عار و ننګ خلکو ته دی.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو کونډو میرمنو خبرې واورو چې د کونډون په دوران کې څه ستونزې ګاللې دي.
چې کله زما دا سړی شهید شو، زه دلته د خوا کې د خسر سره اوسېدم. نو دوی ما ته د نکاح ذکر وکړ. ما ورته چې ته زما د تره زوی، نو زه نه نکاح تړم او نه دغه کوم واده کوم. په دې چې زه یو زوی لرم، دوه لورګانې لرم، د تره زوی مې، زما اولاد ته یو مړۍ ډوډۍ ورکړي زه درسره کښېنم. خو بالاخره ذاتي ډېر شیطانه تونه کېدل، بېخي زه د پلار د کوره منې کړم. ډېره سختي راباندې راواخېست چې ورګه دا دې دغه ته حاضره شي، ولې د پلار سره نشه تللی. ما ورته نه، بیا به دې یو خور یوه چې زموږ په منځ کې مې داخله ولا چې تا خود پټه وزي، دا ورورې ورته راځي، دا د شپې در نه وباسي، دا به بل میړه ته ورکي. خو مقصد دې نکاح ته خبره زره کړله، د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویله چې ځوانه خل خبرې کوي. بیا چې دا نکاح یې وتړله، نو ژوند د تېرېدو نو کور کې ګڼه اوسېدلو، نو چې څنګه هغه ژوند اول بخت سره وکړه، نن واخو بیا سم ښه ژوند وکړه. نه دا نه د مجبوریت په خاطر باندې دا ژوند ښه تېرېږي، نه هغه کېږي.
ما به ورته وویلم، ما زه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه سي هلته به یو خوښ کې وبي. ما ویل د هغه داغونه زما په زړه پاتې دي، زه هغه ښځه نه یم. زه خپل بچیان ته د کروکار خزوات کوم، خپل بچیان ساتم. ما ته داسې ونه وایه چې دا دا دغه ته دا نو میړه یې ولاړی، دا به یا دا وکړي یا به وکړي، ما زه هغه ښځه نه یم. نو زه یې چیشتم یا نه دغه کوي، زړه مې دی ډک دی. یا څه کتره اوبه به په کور کې نه وي، هغه چې به مې راوړې هغه به لاره څخه واخیستې چپا مې کړې. چې مې ژوند پر دې سختۍ خواري تندې لوږې راس نه پرېښولم، زه یې خوارولم. زه دغه ته نه پرېښولم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم. برق به مې ولګوه راباندې ولبېقې، لېوره مشر لېوره سپکې ورکې بېکوه. نور نو غم سړي څخه نه لېر کېږي، هغه غم دی، هغه زه پشکې سوزم، هغه حال دی، هغه حال دی.
دا چې کونډه ښځه په اسلام کې څه حقوق لري او آیا اسلام دا اجازه ورکړي چې دا د پخپله خوخه د ژوند مسیر وټاکي او کنه، د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په دې هکله وایي. هیڅوک دا حق نه لري چې کونډه ښځه خپل میراث وګڼي.
له اسلام نه مخکې هم له کونډه ښځې سره په ځانګړې توګه د میراث غوندې چلند کېده، دا معنی چې هغه میراث اخیستل کېدله. بیا له هغه نه وروسته کله چې اسلام ناراضي نو صریحا آیات صراحت نه لري چې تاسې کونډې ښځې میراث ما اخلي او امغه د اسلام لره تک سره سم د خزو په خاطر او ځانګړي توګه د کند خزو لپاره خاص حقوق ټاکل شوی اول دی غدي ازدواج نه موضوع ده چې خپل خو نو غړي پاندغه نکور کې چې ژوند کړی ده دلته خپل نه لیوري نورو هغه نه کسانو سره چې وسیګل او سره ازدواج کې هغه خپل اختیار ده او کنه غړي په اجبار سره څوک دنه سي د مجبوروي په حدیث کې رسول خدای فرمایي چې د کند اختیارات له پیغله نه زیات دي الفاظ د سيدي چې حق به نفسها من وليها ځکه ده د ازدواج په موضوع کې له خپل نه ولینه مستحقتره ده د خپل د ژوند د غلري تجربه لري د باید خپل ولي مامور کی یعنی خپل د ازدواج په عمل کې خپل اقدام وکړي اما داسې له بده مرغه چې موږ تاسو په ټولنه کې زیاتره داسې نه پیښي کې چې د کونډې ښځې په میراث تقسیم کیږي دوی سره په میراث باندې چلند کیږي باور دا وي چې د دې موږ د میراث ته کله ماشومان ته په نامه کوي او کله هم بوډانه کسان ته د ازدواج له بېلابېلو اهدافو سره په تضاد کې ده هغه د ژوند کې تاوتریخوالی نه راځي د ډېرو ستونزو لامل کیږي دا په دې نه معنا سره چې له ده سره شرعي نه برخورد نه کیږي
د سلام پوهنتون د حقوق پوهنځي استاد سید خالد سادات په دې باور دی چې زموږ په ټولنه کې ناوړه دودونه د دې باعث شوي چې کونډې ته د بل واده اجازه نه ورکوي
اصلا د کونډې لپاره چې په افغانستان کې میراث نه ورکول کیږي یا خصوصا د خپلو حقوقو څخه محرومیږي په عین زمان کې دا د قانون څخه خبر علاوه یو بل ظلم او ستم ده چې په دې ټولنه کې هغه د عدالت د تطبیق لپاره ده یعنی په کلي ډول او په درسته توګه باندې عدالت نه تطبیقیږي سره له دې چې د مدني قانون د نهایتي او اتاتیمي مادې پر اساس باندې هر ښځه هر مېرمن حق لري هغه که پیغله وي که کونډه وي هغه حق لري چې د خپل آینده د انتخاب لپاره او د خپل د سرنوشت انتخاب لپاره آزاد دي مستقل دي دا په دې معنی نه ده چې څوک د کونډه شي یا قانون داسې یو کوم قید نه لري چې هغه باندې داسې قید کیږي چې بل اخر نشي کولی د مزر لپاره په خپل ژوند جوړ کړي یا د کورس خبرون نو دا د عرف یو بده پدیده ده یو بده قاعده ده چې له بده مرغه چې د افغانستان په خلکو باندې تپل شوې ده
ترنو اوریدونکو هغه کونډي میندې چې د جبر او زور زیاتی سره مخ کیږي نه یوازې دوی د حقارت احساس کوي بلکې اولادونه یې هم په دې خاطر چې له مور سره ناوړه چلند کیږي عقدی عادت کیږي چې عقدی انسانان بیا په آینده کې کورنۍ او ټولنې ته لوی ستونزې راولاړوي نو موږ ته ښایي چې له کونډو میرمنو سره د بدوي او جاهل ټولنې په دود چلند ونه کړو بلې خوښي ته یې پرېږدو چې د نورو انسانانو په څیر د ژوند له رنګینیو نه خوند واخلي د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره واک تر بیا مو په لوی او بخونکي الله سپارم خوشاله اوسئ
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com